ازادي راډیو ته غوښیست د ماسګر څلور بجې سپین د شنبه ورځ ده د ثور یا د غوایی د میاشتې یوویشتمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له اوولسمې سره برابر ده. دغه خپرونه مو تر 5 بجو د وروسته په خپرونه کې د کابل څخه د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو د اعتراض څخه خبر سئ. په دې خپرونه کې نن په کابل کې د مینه منګل په نوم د تلویزیونونو د پخواني خبریالي او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کلتوري چارو د سلاکاري د قتل په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه او اونیس پروګرامونه وروسته درته خپرو. اول وردو اجمل انته د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو رپورټونه ورکړل شوي او ملګري ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سور سمندرګي له درې بندري تاسیساتو به خپل ځواکونه په شا کوي. د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د کابل د امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخانی خاوند د قتل ادعا کړې.
در این زمانی که جدا شدن جنجال های هم داشتن و خصومت های موجود داشته
و هغوی دوی یعنی میره او خزه چه چه وقت لیو بل سر جدا سوالترمنزی جنجالون او استون زیوی او ده پلار ده اظهارات و لمخ تلیفونی گواخونه هم ورتسوی و ده قیده مستقیم ده مینه منگل پا پخانی میره پوری بی.
ده خاقلی روشندل پا وینا ده مینه منگل پخانی خواهون تختیدلی و پولیسی ده نیولو پل لطکی ده. مینی منګل د مهال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسون د سلاکاري په توګه کار کوو. پولیس وایي نوموړي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شو. مینی تر دې مخکې په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی وو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې فعال و، لیکوال او شاعر هم و او په روسي کې ویلي وو چې د مرګ ګواښونه ورته شوي. په سمنګان کې اوسمه چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د درې سوف پاین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو کمانډان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د دې کمانډان پر کور برید وکړ. د خغلی احمدی په وینا په برید کې درې خزی او یو ماشوم وژل شوی. احمدی ویلي په دې برید کې لسنه نور چې خزی او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز هوایي برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېدل نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ګټون کې اعلان شوي. دوی وایي چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. یو معترض کاندید حافظ جلالی ازادي راډیو ته وویل
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون سم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرا نشنوان.
بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج به نن شنبه ورځ تر پایه پورې او یا د یک شنبه په ورځ اعلان شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن پیل شوی. یمن ته د بشري مرستو د رسولو نوې لارې به پرانیزي، چیرې چې د قاطع څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري کومکونو ته سخته اړتیا ده. دا د ژمنې له مخې اوسي اغیان وایي دوی به په لویدي ساحل کې د سره سمندرګي له حدیده، سلیف او راس عیسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی. د دې جوړجاړي له مخې په لومړنۍ بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د حدیده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي. ورپسې به په دویم پړاو کې دواړه غاړې خپل ځواکونه نور هم شاته بي. خو د ملګرو ملتونو په نننی بیان کې د حکومت پلو ځواکونو د پشاکېدو په اړه څه نه دی ویل شوي. یمن له څو کلونو راهیسې د ایران د ملاتړ لرونکو سیاقیانو د هغه جګړو شاهد دی چې د دې هیواد د حکومت خلاف دي. نړیوالې ټولنې د یمن حکومت په رسمیت پیژندلې او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلافي نظامي ملاتړ کوي. د کورنۍ جګړې د یمن خلکو ته په مرګ ژوبلې سربیره قحطي او لوږه هم مخته کړې ده. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا غوښتي چې له اټومي وسلو بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بي ځای ستر ګواښته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینی امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړ. روسیه او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه. شمالي کوریا تیره اونۍ دوه ځلې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو د اوس د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. نوردونکو په دې خبرونه کې په کابل کې نن د ولسی جرګې د کاندیدانو د اعتراضي غونډې څخه تاسو ته رپورت لرو. غوی د ملي شورا دروازه بنده کړې و. په دې خبرونه کې واوري چې طالبانو له سیاسي استاد سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لیست څوسو. په همدې خبرونه کې په کابل کې نن د خبريالي مینا منګل د قتل په اړه رپورت لرو.
هغه موضوع که هم وګورئ دقیق معلومات خبر هم خو د معلومات راځنه
موږ د دې کورنۍ له غړو سره هم خبرې کړې دي. د کابل چاپ پرسپانو ته به هم کتنه وکړو. حقیقت څه دی او د ځوانانو نیوز پروګرام په دې خبرونه کې خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په کابل کې د نننی اعتراض څخه دی. له کابل د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدو کسانو او د هغوی پلویانو نن یو اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتل چې ژر تر ژره د کابل د بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړي او د افغانستان د ملي شورا دروازه یې بنده کړې وه او نویو انتخاب شوو وکیلانو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي او اداري هیئت وټاکي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې د اعتراض کوونکو په ژغ په پیل سي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلې او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننه وځي. په پام کې وچه د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات د شنبه په ورځ وشي، خو دغه معترضو کاندیدانو مخاوني ولا. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي، نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان.
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرائیه
وای لولسمشر اجرائیه رئیس او دوه دیرش ولایتونو لاستاز یو غواړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات د نه کیږي. زمونږ موکلینو د کابل وسیدونکو لدی عمل مظاهره کړي او سناتوران او د ولسی جری غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري.
صدای ما را
د ویلو دا چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
من هیچ کله اجازه نه ورکوي چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې د جوړې کړي. ان د سنا دروازه به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون غواړي څومره چې زر کیږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دوی ویل مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
بل مو مواجه شوه.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 23 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه بڼه یې ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیریدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 23 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه چې د سولې کومه مشورتي لویه جرګه جوړه سوې وه، په هغې کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې یو لیست جوړ کړي د هغو کسانو چې دوحې ته به ځي او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان له حکومت غوښتنه سوې وه چې دغه لیست به ډېر مختصر جوړوي او هغه کسان به ورته معرفي کوي چې کولای سي چې د افغانستان په استازیتوب د سولې مذاکرې وکړي. خو دا کار چیرته رسیدلی؟ د ازادي راډیو خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی، په ګډه پی واورو.
د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخانسوري د لومړني نوملړ په اړه څه وویل چې څوک ورته په کوم ځانګړنو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی؟ دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د رواني اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه، د وړمې جمعې یعنې د غوایي میاشتې په 13مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړه لیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغې جرګې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
کچېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي دغه لیست حکومت نمایندګان دی. دغه لیست شامل افراد کم به همي ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضرورت ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سولایي توګه باید حل شي. په دې لپاره حکومت څه اقدام کړی دی باید خپل نمائندګان وټاکي لاړ شي اوس رښتینی خبر وي.
دا په داسې حال کې نه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې مو د سولې پر ارتباط رپورت واورید. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مکرر نه ویلي دي چې تر څو پر څلورو مسلو موافقه ونشي پر هیڅ مسله دوی موافقه نشي کولای. او هغه څلور مسلې یوه دا ده چې دا ضمانت باید واخیستل شي چې په افغانستان کې به تروریزم وده نه کوي او بیا به امریکا یا د امریکا متحدانو ته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او وخت دی چې باید وټاکل شي. د خلیلزاد په وینا دریم بین الافغاني خبرې دي چې باید پیل سي او څلرم اوربند باید وشي. د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې پرون په افغانستان کې پر سولې خبرې کېده او دغه پروګرام ته پرون یو وګړي چې اډ آی کول چې له طالبانو سره دی ټلیفون کړی وو او دا پیغام یې پرې شیدي. د خبرې به هم واورو.
زه خپل دا ده طالبان په کرشو کې جنگیږي. دا دلته وس کم سي زوایم هغه داس نه ده دلته زمر سره بل ازي ځای مر حمله وک پرې کوستا باندې بالا یو نو عدالت اسکار ده یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو د ملوسو بیا دا غزمر پرکی والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالې ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوی خو بنه بیا موږ دلته د موږ روز موږ سر ګروپ پوزینې ملګری او موږ ډیر سره ورغې دو ډیر موږ افسوس زیات کوي باور وکم موږ ټول نور ستړیو نور دا جنگ نه غواړو موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو موږ سول غواړو اوربان غواړو په ولای موږ نور ستړیو نور د پردول لاس موږ خپل افغانان سره موږ کیږي موږ مړ یو هغه مړ یو امر شهیدان یادې په دې کې خونډه نست دا روزه د اختر ده په دې کې به شنه پاتیر.
تاسو ازادي رادیو ته دی وګړي اوریدونکو ټلیفوني خبري واوریدې. ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو پیغامونه او خبري خبروي خپل په دې کې به طرفه ده.
ازادي رادیو جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن په کابل کې د مینی منګل پونم ایو پخوانی خبریاله چې اوس د افغانستان له ولسی جرګې سره د فرهنګي چارو د سلاکارې په توګه کار کاوه او جلسوه. مینی منګل نن سهار په و بجو او شلو د کو کارت په لار کې وویشتل شو او د کورنی چار وزارت وای چې هغه کسان چې پر دې ډزې کړې دي و تشتیدل. د ازادي رادیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکې مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و کورته نږدې په ډزو سره ووژل شو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنوي کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلون کې په توګه کار کړی وو. هغه دوه کال وړاندې واده کړی وو خو په دې ورستۍ کې ل میړه جلسه ویو. د مینې منګل ماماز مری ازادي رادیو ته ول خورځه له واده نه خوخه او د لامل سوچې نو موړی له میړه جلاسي
په موضوع کې هم وګورو د دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات رسنه سه سداواله په سیلاد باندې متواده کې پکې نه ودی نه مخکې مو کوژدا کوم خوښ نه وو وسو خوښ نه.
مینا منګل خپل مرګ یو ونې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمېر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د عین زمانه کې جدا شوهان جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخواني میړه پورې وي. پولیس په لټنه پیل کړی تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او له ساحې تښتېدلی پولیس په دې لټه کې دي چې ویني سي
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتی ستونزو لامل له ازادي رادیو سره له خبرو کولو څخه اډاډه وکړه.
په دې مسله باندې موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. موږ په پاره باندې هم تاسو کولی شئ چې دغه معلومات چې اوس مو له راډیو واورېدل وګورئ، ویل ولي او له خپلو نور دوستانو سره یې شریک کړئ. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې ادارې په حواله د افغانستان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او خبریالان په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکارانه چې ساپی کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په ویناي تر اوسه پورې د طالبانو په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا ډول ناستی به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورسپانی په سرمقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبري په داسې حال کې پېته ورسېدلې چې خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زنګړی استاد زلمی خلیلزاد د سولې لسوګه پرمختګ نارضایتي سرګنده کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لورو پرمختګ ناراض دی چې د دې ستونزې ترڅنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د کمیدو هسی په خورا سرعت سره روان دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډیر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مختزي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅه کوي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو 9 ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربند او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیه او د پردې تر شا انګلستان دی په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسواني بیا په سرمقاله کې د اوربند مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ورستۍ بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربند ته غاړه نه ږدي. او د ویسا خپلواکي ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځل بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړې کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نه شي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نه شي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
اوس هم دوه نړیوالې مسلې لرو. اول به ورسو یمن ته. په یمن کې جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې هلته د بشري بحران څخه دوی اندېښنه لري، خو اوس تازه رپورټونه څرګندوي چې حوثي ملیشو موافقه کړې ده چې په یمن کې به له دریو بندرونو څخه دوی په شاسي تر څو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د دې موقع پیدا کړي چې په یمن کې جګړه ځپلو خلکو ته ډیر ابتدایي د مرستې مواد ورسوي. رضوان مراد په یمن کې پر روان وضعیت رپورټ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولی تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي اغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده، السلیف او راس عیسی بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د هوسی وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګری ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د هوسی وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیبیه، السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیبیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیبیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثی اغیان داردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثی اغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ملګرو ملتونو کې لشت لژه او یا هیوادونو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اټومي وسلو د تولید پروګرام، د بلاستیک توغندیو د جوړولو پروګرام او د ته نور ته ورته پروګرامونه چې د نړۍ امنیت ته تهدید دی بند کړي. خو روسیه او چین تر اوسه لا دغه غوښتنلیک نه دی تایید کړی. فریبا ظاهر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې ولې
د امریکا متحده ایالات، جنوبی کوریا او د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا نورو هیوادونو د می پر لسمه د پریکړه لیک خپور کړ چې طرحه فرانسې وړاندې کړی ده. روسیه او چین چې د شمالي کوریا دوه عمده متحدین دي دغه سند نه دی لاسلیک کړی. د دې سند لاسلیک کوونکو هیوادونو چې شمیر او یا تر رسیږي د مې پر لسمه نیټه د پیونګیانګ لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو پروګرامونه د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ وباله. پیونګیانګ تیر اونۍ د خپلو دوه توغندیو ازموینه سره یو ځل بیا د خپلو وسلو د پروګرامونو په اړه اندېښنې راوپارولې. ځینې څارونکي د پیونګیانګ د اقدام د امریکا لپاره یو داسې خبرداری ګڼي چې ګواکې شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه پروانو خبرو کې د یو امتیاز ترلاسه کولو په هدف ترسره کړی دی. په نوې لاسلیک شوي سند کې راغلي موږ د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت هڅو چې له هر ډول پراونی ډډه وکړي. موږ د غرض په شمالي کوریا ژغ کوو چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر خبرو وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلې او اوږده وټن وشتونکو توغندیو ازموینه به ودروي. خو شمالي کوریا تېر اونۍ دوه داسې ازموینې وکړې چې ښکاري د لنډ وټن وشتونکو میزایلو به وي. جنوبی کوریا ویلی چې د دې ازموینې علت شاید د شمالي کوریا نارضایتي وي ځکه پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ولسمشر ټرمپ بیا د پیونګیانګ دغه وروستي اقدامات ډیر د اهمیت وړ نه دي بللی او وایي ګمان نه کوي چې دا د شمالي کوریا له لوري د اعتماد ماتې دلوي. د امریکا ولسمشر په یوې مرکې کې ویلي دا د لنډ وټن وشتونکو توغندي ول او زه په ټوله کې دا د باور ماتېدونکي نه ګڼم او تاسو پوهیږئ چې په ځینو مواردو کې شاید داسې وکړم خو په دې برخه کې نه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ساز پیغامونه چی د افغان بیسیم پر اتصالات تلش میره باندې آزادی رادیو تر رسیدلی دی. یو اوریدونکی برات خان اسحاق د هلمند د بولان د سیمې څخه لیکلی دی د افغانستان حکومت باید دینی عالمان قطر ته واستوي او طالبان هم باید هغوی ته شراغلاست وایي چې د سولې لپاره خبرې وسی. بل اوریدونکی نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی طالبان او حکومت باید د روژې د مبارک میاشتې په خاطر اور بند کړي. عابد زلاند د خوست د ښار څخه لیکلی اصل خبره دا ده چې پاکستان د طالبانو شای لاس دی او هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي ځکه د افغانستان په جنگ کې د پنجاب ستراتیژیکې ګټې دي. شفیع الله افغان د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی هیله ده چې خارجیان به د خپلو عسکرو د وتلو مهالویش اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او نور به افغانستان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دواړه طرفونه باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اور بند کړي. اوردونکو ورسته په خبرونه کې دوا و نیوز پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو و نیوز پروګرام. خوول اجمل اند د مهمو خبرونو لاندیز وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکي او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیسي یې په لټه کې دي. مینه منګل نن سهار په کارتینو سیمه کې د څو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژل شوه. په سمنګان کې سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دره صوفی پاین ولسوالۍ د ولسي پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې ده. دوی چې شمېر لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار د ولسی جرګې دروازه وتړله او ویلي څو چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، د ولسی جرګې اداري هیئت باید ونه ټاکل شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې پشاکوي او دا بهیر نن پیل شوی دی. او د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو بالستیک توغندۍ او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته ګواښ دی لاس واخلي.
ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د پارا اولمپیک انتخابي سیالۍ ترسره کوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له کابل او ولایتونو لوبغاړي برخه لري.
د دې مسابقات هم از ولایت او هم از مرکز
نوموړي وویل چې د لوبو له جوړېدو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. افغانستان سکاټلند نه دویمه نړیواله لوبه د دوو منډو په توپیر وګټله. سکاټلند افغانستان ته په 50 ورونو کې د 326 منډو هدف ټاکلی وو او افغانستان 298 منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی وو. د باران له امله پرونۍ سیالۍ د لنډې مودې لپاره ځنډول شوې وه. په دې سیالۍ کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروسته د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان دا لوبې د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالی په هدف ترسره کوي. نړیوال جام د همدې رواني میاشتې په 13مه په انګلستان کې پیلېږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو پایلوبه سبا یکشنبه د ممبئی او چینای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ په حیدرآباد کې وشي. دغه سترې سوداګریزې سیالۍ کابو دوه میاشتې وړاندې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبې ته یې د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز لوبډلې ووتلې. په دغو سیالیو کې دریو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد په لوبډله کې او مجیب زدران بیا د پنجاب لوبډله کې ولوبېد او درې واړه ښه وځلېدل. د دې سیالیو د تیر یو لسم پړاو اتل ولی د چینای سوپر کینګز لوبډلې ګټلې وه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت څه دی په یو بل او نیز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاسي په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارک میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارک میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په همدې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې میلمه دی. پروتن صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله سټډیو ته راغلی. که پایلې له دینه کوچې څوره وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو، ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار، خو وسلوال طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکاو باغ اعلامیه کې چې د وسلوال طالبانو لوري نخبره شو پکې راغلی و چې د روژې په میاش کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید تر سره